ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتایجو معترض پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وی له ارګ سره د سیاسي مخالفت پر سر یوې موافقې ته نږدې شوی، او د ملګرو ملتونو سرمنشي د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند لپاره د هڅو خبر ورکوي. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلم او د ازادۍ راډیو د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د سیاسي بحران په هواري یو توافق ته رسیدلی. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان وایي کرونا په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان د لوږې له خطر سره مخ کړي، او په روسیه کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس 2933 نوي پیښې ثبت شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، پخوانی افغان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د سیاسي کړکیچ د هواري لپاره خبرو اترو کې پرمختګ شوی او یو ازمایښتي توافق ته رسیدلی دی. ښاغلی عبدالله نن پر خپل ټویټر ولیکل، د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوي چې د سیاسي بحران د حل لپاره د ملي شخصیتونو هڅو ثمره لرلې. نوموړي زیاته کړې، موږ په خبرو اترو کې پرمختګ کړی او په یو شمېر اصولو یو امتحاني توافق ته رسیدلی یو. د توافق د جزئیاتو د نهایي کولو لپاره کار روان دی. خغلی عبدالله هیله خودلی چې زر تر زره به دا توافق نهایی شي او دوی به د کرونا وایرس سره په مبارزې پر دوامدارې سولې، امنیت او اقتصادي ننګونو د ملي یووالي او پیوستون پر روحیه تمرکز وکړي. د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي اختلاف وروسته له هغه زیات شو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون اشرف غنی د ولسمشرۍ د وروستیو انتخاباتو ګټونکي اعلان کړ، خو سیالي عبدالله عبدالله دا نتایج ونه منله او د مارچ په 9 د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې سره یو ځای جلا د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل. د دواړو لورو ترمنځ اوږدې مودې راهیسې کورنۍ او بهرنیو منځګړو د جوړجاړي هڅې کولې. د ولسمشر اشرف غنی لوري تر اوسه د دې هوکړې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویلي وو. ښاغلی عبدالله د مصالحې د شورا مشرتابه منلی او د دواړو لورو ترمنځ سیاسي کړکیچ به زر پای ته ورسیږي. د دواړو لورو ترمنځ د هوکړې جزئیات او دا چې عبدالله او ټیم به یې په حکومت کې څه رول ولري تر اوسه روښانه نه دي. په اروزګان کې چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې د طالبانو په برید کې 3 افغان سرتیري وژل شوي، 3 تنه ټپیان دي او 1 تن نادرکه دی. دوی همدارنګه وایي چې په دې جګړه کې 2 وسلوال طالبان هم وژل شوي او 5 ټپیان دي. دا خبره د اروزګان د والي ویان زړګي عبادي نن ازادې راډیو ته کړې ده. نوموړي ویلي په بریدونو کې د ولسي پاڅون کوونکو یوه پوسته هم ویجاړه شوي. بلخوا د پولیسو یوې باوري سرچینې ازادې راډیو ته د وژل شوو شمېر 2 تنه ښودلی دی. په ورسیر مولایت کندهار کې هم د افغان ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ د نقطو ریپورت ورکړل شوی. د کندهار د امنیه کمانډانۍ په یو بیان کې ویلي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د کندهار پنجوایي ولسوالۍ د کړندې په سیمه کې پر پولیسو حمله کړې چې پولیسو مقاومت کړی، 5 وسلوال وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. له غزنی څخه په ریپورټونو کې ویل شوی چې د دې ولایت په جغتو ولسوالۍ کې ماین چاودنې 2 تنه ملکی کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د دې ولایت ویان وحید الله جمعزاده د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، د نن ورځې د 11 بجو په شاوخوا کې د یادې ولسوالۍ په جرمتو سیمه کې د ولسي خلکو یو موټر د سړک پر ماین برابر شوی چې 1 تن پکې وژل شوی او 1 بل ټپي دی. جمعزاده زیاته کړه، ماین وسلوالو طالبانو خښ کړی، طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې کرونا وایرس لامل د خارونو تړل کېدو، د خوراکي توکو د بیې لوړېدو په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ کړي دي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندې مریم عطایی د جمعې په ورځ ازادې راډیو ته وویل، 2 میلیونه افغان ماشومان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. میرمن عطایی زیاته کړه، له بده مرغه د کرونا وایرس کړکیچ او له همدې امله د خارونو تړل کېدو هغه ماشومان سخت زیانمن کړي چې په ورځ کې یو وخت سمه غذا نه لري. په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله له تیرې وی میاشتې راهیسې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر سترو ښارونو کې ګرځبندیز لګول شوی او کاروبارونه تړلې دي. اخوا په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر له 2300 واوخته او د هغوی شمېر چې په دې وایرس مړه شوي 8 تنه شو. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویان وحیدالله مایار نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې په کرونا وایرس د اخته کېدو 1 تنه پیښې ثبت شوي. نوموړي ټینګار وکړ چې خلک دې د کورونا وایرس په وړاندې بې پروايي نه کوي. افغانستان د کرکټ په تازه درجه بندۍ یا رینکینګ کې په ټیسټ لوبو کې تر بنگلاديش وړاندې شو. د کرکټ د نړیوالې شورا له تازه درجه بندۍ سره سم چې نن اعلان کړه افغانستان د کرکټ په ټیسټ لوبو کې نهم ځای خپل کړ او تر بنگلاديش مخکې شو. پخوا بنگلاديش په 55 امتیازونو نهم ځای درلود. افغانستان دوه کاله وړاندې د ټیسټ لوبو جوګه شو او تر اوسه پورې څلور ټیسټ لوبې کړې چې دوی یې ګټلې دي. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي داسې کره شواهد ترلاسه کړي چې دلالت کوي کرونا وایرس د چین له یو لابراتوار راوتلی. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل د اوس لپاره نشي کولی چې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړي ځکه چې اجازه یې هم نه لري. ښاغلي ټرمپ وویل موږ غواړو چې پوه شو چې دا وایرس له کوم ځایه راغلی، له چا راغلی، څه شوي، دا به په بیل ډول او علمي توګه ترلاسه کړو. داسې پیشبینه کېږي چې ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې به د امریکا او چین ترمنځ د کرونا وایرس پر سر اختلافات ژبر کړي. د امریکا ولسمشر اټکل کوي چې ښایي د کرونا وایرس سهوند د ووهان د وایرس پیژندنې له لابراتوار څخه بهر شوی وي. چینایي چارواکي وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې د کرونا وایرس اصلي سرچینه معلومه کړي. و یو شمېر متخصصانو یې ویلي چې دا وایرس ښایي د ووهان په ښار کې د واشي ژبو د غوښې د خرڅلاو له بازاره خپور شوی وي. روسیې د می په لومړۍ نیټه د کرونا وایرس 9039 پیښو رپورټ ورکړ چې په دې هیواد کې په 40 ساعتونو کې ثبت شوي. دا په دې هیواد کې تر دې مهاله په یو ورځ د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې دي چې ثبتېږي. له دې سره په دې هیواد کې د رسمي شمیرو له مخې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1,44,401 ته ورسېد. همدارنګه په روسیه کې د کرونا له کبله په تیرو 40 ساعتونو کې 96 کسان مړه شوي دي. په دې سره په دې هیواد کې د مړینو شمیر 1,109 تنو ته رسیدلی. په ازبکستان کې د اوبو یو نوی جوړ شوی بند نړیدلی چې له کبله په ختیځه سیمه سیداریو کې د سردوبه په نوم د بند اوبه د استوګنې په زرګونو کلو ورغلی دي. چارواکي وایي وروسته له هغې چې نن سهار وختي د اوبو په دې بند کې درز رامنځته شو 1,600 کلي یې خالي کړي. هغه ویډیوي تصویرونه چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په 9 متره لوړ د کانکریټ دیوال کې رامنځته شوی درز ښیي چې اوبه ترې نږدې کلو ته بهیږي. ازبک چارواکو ویلي دي ماتیدنې د ټول بند ساختمان کمزوری کړی او د دې ویره شته چې ټول د اوبو بند ونړیږي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. وابوري چې د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله ولس مشر اشرف غنی سره یوې موافقې ته د نږدې کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کرونا وایرس د پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي.
یو سلو څلور شپېته مثبتې پیښې ثبت شوې. البته د پکتیا لابراتوار نه تش تر اوسه نه دي رسېدلي چې اوس هغه ورځ یې افغان په تغییر وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند لپاره هڅه کوي. او په یو بل راپور کې به واوري چې افغانستان له هغو دریو هیوادونو دی چې د نړۍ په کچه د پناه غوښتونکو او کډوالو تر ټولو زیات شمیر لري. د آزادو مبارزو اتل احمد ولی هوتک وایي روژه نیسي او له بېوزلو خلکو سره د مرستې د جلبولو هڅه کوي.
ما د دې لپاره چې سم په واسطه ول هغه مودل سره مرسته وکړه. او دا یو ذهنیت مې ټولو تجارانو ته، غنورو لوبغاړو ته، ټولو هیوادوالو ته ورکړی چې راځئ د هغوی هم لاسنیوی وکړو او هغوی هم تنه پرېنږدو.
د خپرونې تر پایه راسره اوسئ. نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو او رئی قدر من اوریدونکو تاسو را بولم د ازادۍ رادیو د دې خبری مجلې د لومړي راپور اوریدو ته. د افغانستان پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل هڅو ښه نتیجه ورکړې ده. ښاغلی عبدالله ویلي په خبرو کې پرمختګ شوی او پر یو شمیر مسایلو ابتدایي توافق ترلاسه شوی دی. دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ویل ډېر ژر به د ارګ او سپیدار ترمنځ سیاسي ناندرۍ اوارې شي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپور ته.
د افغان ولسمشر او پخوانی اجرایی رئیس ترمنځ تازه ناندرۍ نږدې درې میاشتې وخت ونیوه. خو اوس د هواری سرکونه لیدل کیږي. عبدالله عبدالله نن ماسپخین پر خپل ټویټر پانه ولیکل په خبرو کې پرمختګ شوی او یوې هوکړې ته د رسیدو پر جزئیاتو کار روان دی. ښاغلی عبدالله لیکلی دی هیله من دی چې دا سیاسي هوکړه ژر تر ژره نهایي کړي چې ورسره د کورونا ویروس د مخنیوي په لارو چارو دوامدار سولې امنیت او اقتصاد کار وشي. دا خبر یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویل عبدالله عبدالله به ډیر ژر د مصالحې د عالي شورا مشرتابه پر غاړه واخلي او په افغانستان کې اوسنۍ سیاسي ترنګلتیا به پای ته ورسیږي. نوموړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازې دیبرا لاینز سره په خبرو کې ویلي چې د ملي مشارکت د حکومت په چوکاټ کې د یووالي او همغږۍ د ټینګښت لپاره هڅې روانې دي او په څو راتلونکو ورځو کې به دواړه لوري یوې وروستۍ هوکړې ته ورسیږي. تر اوسه دواړو لوریو د شونې هوکړې جزئیات نه دي ورکړي، خو له دې وړاندې افغان ولسمشر ویلي وو د عبدالله عبدالله ځینې غوښتنې له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. د ښاغلي عبدالله ویاند امید میسم بیا تیرش په ازادي راډیو ته دومره وویل چې د هوکړې یو برخه د سیاسي مشارکت په اړه ده.
بر اساس تر زمینی مشارکت عادلانه
ښاغلي میسم وایي د دې طرحې پر بنسټ په راتلونکي حکومت کې سیاسي مخکښانو ته د عادلانه او مؤثر شراکت زمینه برابرېږي. موږ هیله منو چې راتلونکي اونۍ د اوسني بحران د پای ته رسیدو لپاره د عملی ګامونو د اخیستو شاهدان
اوسو. ګامهای عملی در راستای ختم بحران کنونی باشه.
د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنز سیاسي ترنګلتیا هغه مهال رامنځته شوه چې ټاکنو کمیسیون په 13 فبروري میاشت کې محمد اشرف غنی د ټاکنو ګټونکو اعلان کړ. دا اختلافات د تور رسیدل چې له محمد اشرف غنی سره هم مهاله عبدالله هم د لوړې مراسم تر سره کړل. دغه اختلافاتو د افغان حکومت نړیوال متحدین په غوسه کړل. تازه په کابل کې د اروپای ټولنې دفتر وویل ک سیاسي کړکیچ دوام کوي له افغانستان سره به امنیتی او پراختیایي مرستې اغیزمن شي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم له افغانستان سره د مرستو کمولو خبره کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن د کورونا وایروس د نویو پیښو د ثبت خبر ورکړ. د دې وزارت ویان په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د کورونا د وبا په اړه نور جزئیات هم ورکړل. د څرګندونو جزئیات له کابله رحمت الله افغان راکوي.
د هرې ورځې په تیرېدو سره په افغانستان کې په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس 1,46 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ډیری یې په کابل، کندهار او هرات ولایتونو کې دي. له دې نویو ثبت شویو پیښو سره په ټول افغانستان کې په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر 2,315 تنو ته ورسید. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په کورونا وایروس پخته کسانو کې 228 ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي دي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې په اقداماتو بوخت دي. د دغه وزارت بیان وحید الله مایار د جمعې په ورځ کابل کې بې خبري ناستې ته وویل
یو سلو څلور شپته مثبتې پیښې ثبت شوې. البته د پکتیا لابراتوار نه تش تر اوسه نه دي رسېدلي چې اوس سهار ورځ یې هم په تحلیل کې. مجموعي شمېره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 2,315
بل خوا تېره ورځ په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی اعلان وکړ چې په کورونا وایروس تخته کسانو په ډله کې له 30 زیات خبریالان او د رسنیو کارکوونکي شامل دي. تر دې مهاله په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله 8 تنه مړه سوي چې په کورونا وایروس تخته کسانو 3% جوړوي. همداشان تر اوسه له دې وژونکي ناروغۍ څخه 310 تنه روغ سوي چې د تخته کسانو 10% جوړوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي کچېری خلک روغتیایي سپارښتنې عملي نه کړي او په ځانګړې توګه ټولنیزې فاصلې رعایت نه کړي، له دې به زیات کسان په کووید-19 ناروغۍ مبتلا سي. له دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز خبرداری ورکړی وو که افغانان د قرنطین اصول مراعت نه کړي، د ټول نفوس 80% وګړي به په دغه ناروغۍ اخته سي. د ښاغلي فیروز د وړاندوینې پاساس له دې سره به په ټول افغانستان کې 1,00,000 افغانان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ښایي افغانستان له یوه ناورین سره مخامخ شي. د سیګار مشر جان سوپ کو ویلي افغانستان ډېرې ستونزې او کمزورتیاوې لري چې په نتیجه کې د کورونا د وبا ستونزه ښایي په هیواد کې د یوې غمیزې باعث شي. د موضوع جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش کانګرس ته په خپل راپور کې ویلي افغانستان چې د جګړې تر څنګ کمزوری روغتیایي سیستم لري او ډېر خلک یې له سوې تغذیې او ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ دي، ښایي د کورونا وایرس له کبله په دې هېواد کې ناورین رامنځته شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي سرمفتش جان سوپ کو دا راپور چې پرون پنجشنبه ناوخته خپور شو، په دې اړه د امریکایي چارواکو او د کانګرس د غړیو اندېښنه نور هم زیاتولی شي چې د کورونا وبا به د افغانستان د سولې ولاړې پروسې ته نور خنډونه پیش کړي. د طالبانو او امریکا د موافقې پر اساس ټاکل شوې وه چې د مارچ په میاشت کې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو تر اوسه پورې دواړه خواوې خبرو ته نه دي کښېنستي او داسې کوم څرک هم نه لیدل کېږي چې په لنډ وخت کې دې دواړه خواوې د جګړې د بس کولو لپاره خبرې پیل کړي. په راپور کې ویل شوي د کورونا وایرس خپرېدا له وړاندې نه د سولې د پروسې له ستونزمنولو رانیولې د پولو تر بندېدو پورې چې د تجارتي راکړو ورکړو او د بشري مرستو رسېدا ته یې خنډونه پیش کړي پر افغانستان ډېر بد اغېز لرلی دی. پر راپور کې راغلي افغانستان بشمیره او په ځینو مواردو کې بې ساري ستونزې لري، لکه کمزوری روغتیایي سیستم، په پراخه پیمانه خوارځواکي، بې کنټروله پولي، ډېر شمېر کورني بې ځایه شوي، له ایران سره تګ راتګ او روانه شخړه، او دا ټول د دې سبب کېږي چې دا هیواد ممکن په راتلونکو میاشتو کې له روغتیایي ناورین سره مخامخ شي. جان سوپ کو همدار از ویل په دغه بیوز ده هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدا له کبله د خوراکي موادو د بیو لوړېدا شایي ستونزې نورې هم ډېرې کړي. د کورونا وایرس له خپرېدو سره سم امریکا د افغانستان له ولسمشر اشرف غني او طالبانو غوښتل چې د یو بل بندیان خوشې کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر پرون پورې د شاوخوا 2200 تنو کورونا وایرس او په دې وایرس د 46 تنو مړینه تایید کړې وه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند لپاره هڅې پیل کړي. انټونیو ګوتیرش وایي د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د اوربند غوښتنه په ټوله نړۍ کې 1400 مخالفو وسلوالو ډلو منلې ده او له طالبانو هم غواړي چې وی مني. اسدالله لودین او د موضوع نور جزئیات.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې پر اوربان ټینګار کړی او ویلي دي چې د دغه هدف لپاره یې ډېرې هڅې پیل کړي. د دغه سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتیرش ویلي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د دغه اوربان غوښتنه په ټوله نړۍ کې 1400 وسلوالو مخالفو ډلو منلې او جګړه یې بس کړې ده. نوموړي ویلي د دوی له هڅو سره سره په لیبیا کې جګړه توده شوې او د راپورونو په اساس په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې هم د طالبانو او حکومتي ځواکونو جګړه زیاته شوې ده. پر ملګرو ملتونو سربیره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم له طالبانو د اوربان غوښتنه کړې وه، خو طالبانو ویل چې دا غوښتنه د اوس لپاره معقوله نه ده. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې لاسلیک د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دوی اراده ښیي، خو ده ویلي افغان حکومت د موافقې د عملي کېدو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. د سولې خبرو ته یې جامع پلاوی نه دی ګمارلی او خپلمنځي ناندره یې نه دی هواري کړي. ده ویلي که له هوکړې سره سم د دواړو خواوو 6000 زندانیان آزاد شوي وای، اوس به بین الافغاني خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی وو. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي امریکا او ناتو هم د دغه هوکړې په عملي کېدو کې رول نه دی لوبولی او په داسې شرایطو کې د دوی په ټکولو طالبانو د اوربند غوښتنه غیر منطقي او فرصت طلبي ده. خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش پرون یوې خبري غونډې ته وویل کله چې د مارچ په 23مه په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه وکړه، 114 حکومتونو، بیلابیلو سیمهییزو سازمانونو، مذهبي مشرانو او څه باندې 200 مدني بنسټونو یې ملاتړ وکړ. شپارس مخالف وسلوال ډاله چې د اوربند غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړی، هغه په یمن، میانمار، اوکراین، فلیپین، کولمبیا، انګولا، لیبیا، سنګال، سودان، سوریا، اندونیزیا او نګورنو قرباخ کې جنگیدونکي ډلې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي د دغه سازمان ځانګړي استازي او پلاوي هڅه کوي چې د جګړې د مخالفو ډلو لخوا شوي اقدامات په یو مؤثر اوربند بدل کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اوربند د ملاتړ په اړه د یو پریکړې لیک طرحه هم تر بحث لاندې ده. که دا تایید شي، د کورونا په اړه به د ملګرو ملتونو لومړنی پریکړې لیک وي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه سازمان دوه هیوادونه امریکا او چین چې د پریکړې لیک د ویټو یا رد حق لري، د کورونا ویروس په وړاندې مبارزه کې د روغتیا نړیوال سازمان پر رول د نظر اختلاف لري. چین وایي د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ویروس په وړاندې مبارزه کې ښه رول لوبولی، خو امریکا بیا برعکس نظر لري او تیره میاشتې پر دغه سازمان خپلې مرستې بندې کړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د آزادو مبارزو افغان اتل احمد ولی هوتک ویل بې وزلو خلکو سره د مرستې هڅه کوي. ښاغلی هوتک ویلي چې په دې وروستیو کې له بې وزلو خلکو سره د مرستې لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. ښاغلی هوتک په دې مرکه کې چې صفی الله ستانکزي ورسره کړې، د روژې او قرنطین پر مهال په خپلو ورزشي فعالیتونو هم خبرې کړې دي.
هر افغان فکر کوم په ټولو افغانانو حق لري چې د هغه په خوشحالۍ کې د هغوی په سخت حالاتو کې د هغوی لاسنیوی وکړو. نو په سر کې بل شکه چې موږ په افغانستان کې بې وزلې خلک ډېر زیات لرو. کله چې کرونا موضوع افغانستان کې هم جدي شو، قرنطین شو، نو بل شکه چې داسې کورنۍ لرو چې هغو لس نفر یو نفر روزګار یا کار کوي او نو ټولې خورې استفاده ونه کوي. نو کله چې هغه هم قرنطین شو، بل شکه چې پاک کورنۍ سخت حالات راځي، نو ما د دې لپاره چې سیستم په واسطه ډول هغه موبایل سره مرسته وکړله. او دا یو ذهنیت مې ټولو تجارانو ته، هغه نورو لوبغاړو ته، ټولو هیوادوالو ته ورکړي چې راځئ د هغوی هم لاسنیوی وکړو او هغوی هم تنا پرېنږدو. کورنۍ شته چې مرستې ته اړتیا لري او داسې نورې کورنۍ شته چې هغوی کولی شي چې ورسره مرسته وکړي.
شمېر مو نیولی له څومره خلکو سره مو په دغه پروګرام کې چې د قرنطین له وخته پیل شوی روژه کې هم روان دي چې تاسو ویل، څومره کسانو سره مرسته کړې ده؟
دا د خاص شمېر تر اوسه ماته نه معلوم. ولې په راتلونکي کې لازه د پارلمان له یو غړي سره بلقیس روشن سره هم دا لړۍ یو ځای کړله. نو په دې انشاءالله مطمئن یم چې سلګونو نه مو هم حساب به ډېر شي، یعنی تر زرګونو کورنیو به ورسېږي چې هغو سره به موږ پروژه کې په دې حالاتو کې مرسته وکړو.
ځینو شتمنو تجارانو به هم تاسو سره مرسته کړې وي، څه فکر کوئ هغوی به نور هم تشویق شي چې دغسې یو کار وکړي که څنګه؟
هغوی تقریبا تر اوسه خو دغه موږ په شخصي هغه ما کوو، خو دا کله چې دغه محترم وکیل سره یو ځای شوم نو فایل دې خپل ځان وکړي چې له دوه میاشتو معاشې دغه غریبانو ته جلا ورته وټاکه، یعنی دوه میاشتې معاش تقریبا څلور لکه افغانۍ کېږي چې دا یې هم زموږ په دغه اکاونټ کې کېښودلې چې له دوه نه موږ کولی شو د دغه غریبو کورنیو سره مرسته وکړو.
کور مو ودان. اوس برا شروع ورزشی فعالیتونو ته، په دې روژه کې او هم تر هغه مخکې چې کله د کرونا په خاطر قرنطین اعلان شوی، خپل تمرینونه څنګه مخته وړئ؟
په قرنطین کې بل څه تمرین مخته وړو، ځکه لکه څنګه چې ډاکټران توصیه کوي چې وجود مو پیاوړی وساتي تر هغه د کرونا په مخنیوي لپاره مقاومت هم باید ډېر وسي. نور ما په منځ کې غرم و چې په غره کې هم ما تمرین کوه او هغه کوم آزاد حرکتونه ول چې هغه کور کې مې هم کول او دې کې مې هم پیام دوستانو ته افغانانو ته وړاندې کوو چې راځي ورزش وکړي تر هغه مو وجود پیاوړی اوسي او د کورونا لپاره هم ښه ده وجود کوبیل شکه ورزش کوبیل شکه چې صحت ته ډېره فایده کوي.
دا چې کلب ته نه ځي او جم ته هم نشي تللی د قرنطین په خاطر، فکر کوي چې په کور کې به سم آمادګي ولري، آمادګي به مو جسمي لوړه وساتي؟
تقریبا هغه خپل جسمي آمادگی لوړ ساتو ولې تر دغه کچې نه څه کوي چې من په ټول کې تمرین وکړو موږ لاړو بهرنی فایټ وکړو ځکه بیا هغه ډېر زیات سخت دی د هغې لپاره نو تقریبا موږ باید دوه میاشتې درې میاشتې داسې قرنطین وکړو چې زموږ باید ښه تیرلرانې او ښه مجهز کلبونه وي ازاده فضا وي جیم وي نو بیا هلته موږ کولی شو آمادګي ونیسو په هغه موږ فایټ کولی شو نو د کور په آمادګۍ سره فقط د آزاد حرکت دي د ورزش لپاره دي نور داسې خاص فایده هغه ته نه کوي.
د آزادو مبارزو افغان اتل احمد ولی هوتکو چې له آزادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو او سام ورزو یوې بلې موضوع ته. افغانستان یو له هغو دریو هیوادونو دی چې د نړۍ په کچه د پناه غوښتونکو او کډوالو شمیر تر نورو زیات دی. د ایشیا ټایمز خبرونې په حواله شپږ نیم میلیونه افغانان له هم له افغانستانه بهر ژوند کوي. ډیری دا افغان پناه غوښتونکي او کډوال په ایران، پاکستان، د اروپایي ټولنې په هیوادونو، متحدو ایالاتو او استرالیا کې میشت دي. ځینې کتونکي وایي له افغانستانه تر ډیره ځوانان د کار په نیت نورو هیوادونو ته ځي. صالح محمد صالح د دې راپور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د تیرو نږدې دوو لسیزو پرمختګونو هم نورو هیوادونو ته د افغانانو د پناه غوښتنې او مهاجرت لړۍ بنده کړې نه ده. د هانګ کانګ ایشیا ټایمز خبرونې په حواله افغانان لا هم د بیلابیلو دلایلو له مخې نورو هیوادونو ته پناه وړي. د خبرونې د اټکل له مخې دا مهال شپږ نیم میلیون افغانان له خپل هیواده د باندې ژوند کوي چې ډیری د ایران او پاکستان تر څنګ په اروپایي هیوادونو، امریکا او استرالیا کې ډیره دي. خبرونې د مهاجرتونو او پناه غوښتنې بیلابیل علتونه یاد کړي چې په سر کې ناامنیو او سیاسي لانجو ته اشاره کړې ده. د وسلوالو طالبانو تر څنګ د داعش او نورو افراطي ډلو فعالیتونو هم په افغانستان کې د خبرونې په حواله وضعیت کړکېچن کړی دی. خبرونې د غرض د تلې د شپږمې د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته راغلی سیاسي کړکېچ هم د یوې ستونزې په توګه یاد کړی چې خلک یې په ذهني لحاظ نارامه کړي دي. ایشیا ټایمز لیکي بین الافغاني خبرې پیل سوي نه دي او د افغانستان د لانجې د سیاسي حل کومه څرګنده نشه هم نه تر سترګو کیږي او دغه ټولو ستونزو له افغانستان د خلکو وتل زیات کړي دي. په کابل کې د پانتون استاد عزت الله پیژاند وایي په هغو افغانانو کې چې په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو هڅه کوي ډیری ځوانان دي.
تر ټولو ستر لامل ناامني ده، ځکه چې کله په یو هیواد کې ناامني نو هلته کار هم نه وي، هلته د وزګارتیا کچ هم ډیر لوړ وي او اکثره ځوانان چې له پوهنتونونو او له تعلیمي مرکزونو څخه فارغ کیږي هغوی ته دا فرصت نه پیدا کیږي چې کار وکړي او لازمه دنده ومومي.
ایشیا ټایمز خبرونه له افغانستانه د مهاجرتونو د دوام بل علت د ټولنیزو شبکو په مجازي نړۍ کې د نورو هیوادونو له پرمختللي ژوند د خلکو متاثره کېدل بللې دي. د خبرونې په باور زیات افغانان د دې لپاره چې سوکاله با امنه او هوسا ژوند ولري د غرض زیاتې پیسې وګټي نو هڅه کوي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي. خو عزت الله پیژان بیا وایي چې حکومت او د کوچنیو کاروبارونو خاوندان کولی سي چې د کارونو په پیدا کولو سره د ځوانانو د وتلو مخه تر ډیره حده ونیسي.
واړه تشبثات چې په اقتصادي وده کې ډیر ګټه لري او د ژوندانه په جوړولو کې هم ډیر ستر رول لري، په دغه برخه کې دوی کار وکړي او د دې تر څنګ حکومت هم مرسته ورسره وکړي او د دغو تشبثاتو په غوړېدو کې د دوی لاسنیوی وکړي، زه فکر کوم دا مشکل به تر ډیره پوري حل شي.
ایشیا ټایمز خبرونه زیاتوي په تیرو دوو لسیزو کې ګڼو افغان کډوالو هیله درلوده چې افغانستان ته ستانه سي، خو د حکومت، ملګرو ملتونو او کوربه هیوادونو له هڅو سره سره نه یوازې دوی ستانه سوي نه دي، بلکې د افغانانو د وتلو لړۍ لا هم روانه ده. هغه افغانان چې په وروستیو کې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې هڅه کوي د یونان او نورو هیوادونو پر ډیرو خطرناکو لارو مزلونه کوي چې کله ناکله تر منزله نه رسیږي.
پتلوت لوکي قدرمن اوریدونکو ستاسو څو اس ام اسونه. د واشر ولسوالۍ د لوی فولاد نه خان محمد اسلامیار لیکي په هلمند کې د کورونا ناروغۍ لراتلو سره طالبانو خپل حمله هم زیاتې کړې دي. وحدت الله د کونړ له اسدآباد نه لیکي په کونړ ولایت کې څوک د کورونا وایرس څخه د ځان جدي محافظت نه کوي او جمعتونو او بازارونو ته وځي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي حکومت باید د کورونا ترڅنګ بېوزلو خلکو ته هم جدي پاملرنه وکړي. او تازه خان لننګرهار لیکي لولس مشر اشرف غنی څخه غواړو چې د ښه نیت لپاره طالب بندیان خوشی کړي. لدې سره قدرمنو اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د ازادي رادیو د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعت خبري مجله فرشته نگا وړاندې کوي.